سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې دا مسپینه څلور دوه بجې دي. تاسو زموږ کا له آزادۍ رادیو ناوړی په بخښنې سره د افغانستان کې د اوس د مسپینه څلور بجې دي. په موکې د دې سات خبرونه ته افغانو ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو نړیوالو غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي. رینا میری په افغانستان کې د ښځو نجونو د پوهنتونونو او په نادولتي ټولنو کې د هغوی پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په درشل کې په یو پرانیستي لیک کې چې بیګای پر خپل ایکسپان خپور کړی ویلي دي افغان نارینه که په هیواد کې دننه دي که بهر باید له خپلو میرمنو لوڼو خویندو ټولو افغانو ښځو سره ودرېږي. نوموړي وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر اړخ تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې د تیر ماښام د 14 پړه د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ومنله. د ډلې تیر شپه نا وخته پر خپل ایکسپان په یو بیان کې دا وکړه چې وسلوالو یې د تالقان ښار د لومړی حوضې پر قرارګاه د برید پر مهال د طالبانو د ځواکونو سر ګروپ ملا انور وژلی او درې نور سرتیري یې ټپیان کړي دي. له دې مخکې سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د تالقان ښار په سرای سنګ سیمه کې پرون ماښام یوه درانه چاودنه شوې ده. ازادي جبهه د دې د پاړه طالبانو تر وسه څه ندي ویلي او ازادي رادیو هم په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پانګونې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان له ملي ټلویزیون سره چې طالبان یې اداره کوي په مرکه کې ویلي دي چې د استخراج د چارو ټول لګښت به یې چینایي شرکت کوي او د ترلاسه شوي عوایدو 55 سلنه به افغانستان ته ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د چایاب ولسوالۍ په سمتي سیمه کې د سرو زرو د دا کان لوی دی خو په تړون کې شاوخوا 12 متر مربع ساحه مزایدي ورسته د 15 کلونو لپاره چینایي شرکت او افغان شریکانو ته ورکړل شوې ده. د کاغلی افغان په وینا د دې کان د استخراج ټول چارې په افغانستان کې دننه کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان په نورو ولایتونو کې هم لا بیلابیلو شرکتونو ته د سرو زرو د قانونو د استخراج د تړونونو د پلان خبر ورکوي. د طالبانو پر حکومت لدی قبل چې د ډیرو قانونو تړونونو یې له چین سره کړی د انتقادونو زیاتیږي. منتقدان د دې تړونونو د معیارونو او شفافیت له پلوه اندېښمن دي. د ترکیه په لویدیځه موکلا سیمه کې نن څلور کسان هغه مهال مړه شول چې د یو امبولانس هیلیکوپټر د یو روغتون له ودانۍ سره ولګید. د ترکیه روغتیایي وزارت وایي دا هیلیکوپټر چې دوه تنه پیلوټان یو ډاکټر او یو روغتیاپال پکې وو د موکلا له روزنیست او تعلیمي روغتون څخه د پورته کېدو پر مهال د روغتون له ودانۍ سره ولګید. د موکلا والی خبریالانو ته ویل چې هیلیکوپټر لومړی د روغتون له څلورم پوړ سره ولګید او بیا پر ځمکه راپرېوت. پرختون او د پیښې په ساحه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د پیښې د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا پوزنن یک شنبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوز د یمن د حوثي اغیانو په د پنهه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. خو د امریکا د پوز مرکزي قومندان سینټ کیم نه دی ویلي چې دغه پیښې په مهال دغه پیلوټانو چې یو یې پر سیران ټپي شوی څه ډول ماموریت مختوړه. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سلورم فصل د شپږم اونۍ په دوام با نن یک شنبه د مرغوم میاشتې په دویم نیټه دوه لوبې ترسره شي. د محل ویش له مخې به د عدالت فراه لوبډله د کابل د پیروزو ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سی لوبډله به د فاریاب د سرسب سیاشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرونه د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د خبري ټولګه ته موزه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کو. راپورونو په لړ کې باندې خبرونه کې را سره واوري چې یو شمېر افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو هیواد نه بیرون وتلی دي له ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان یو شمیر لری پرتو سیمې او کې ځینی اوسیدونکي دي ته اړ دي ترڅو پاکې اوبه ترلاسه کړي او له خپل ستونزو شکایت کوي.
وو صحیح اوبه راوړو لپاره موږ ډېر لر ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروي راوړي ډېر سخت مشکلات دي.
او د دې ترڅنګ به دا واوري چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښمن دي.
چې کوم موږ معلومات لرو تقریبا خوښه 15,000 افغانان چې د سرطان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته دي.
د خبرونه په لړ کې بعد داخلي راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم درته وړاندې کو تر پای را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کو د خبري ټولګې پر راپورونو. یو شمېر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادونو ته تللی وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل شوی چې دوی د دې لارو خطرونه په ځان ومني او نور هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامی محکمو غوښتي څو هغه کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د طالبانو حکومت دا اقدام خبولي خو زیاتوي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکاری په ګډون د ځوانانو د ستونزو د حل په موخه کار وکړي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلې او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
پایلت کې مان مجبور شوم از افغانستان
په هیواد کې دا کوم وضعیت لا عمله میونه شو کولې زده کړو ته دوام ورکم او خراب اقتصادي وضعیت لا بل ار شوم چې لا افغانستان او وسو هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې غلو سره مخ کېدل د لاسونو او خو يخوهل د ترکیه په سرپوخلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لار کې د ناپاکو اوبو څخلو لا بل په پیلا پیلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپل ویب پاڼه خپور کړی پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامی محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامی محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په دریم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی ترڅو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد و په خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیتد پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رود ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي. په راپور کې راغلي چې ساحلي ګاډ 13 افغان کډوال چې 12 نارینه 3 ښځې او 3 ماشومان دي ژغورلي دي چې دا مال په روغتون کې بستر دي او د یو حالت یې نازک بلل شوی. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال له ناقانونو لارو څخه یو شمېر هیوادونو ته د تګ پر مهال دا ډول پیښو سره مخ کېږي. تر دې مخکې هم ډېر افغان کډوال د کښتیو د ډوبېدو له امله نورو هیوادونو ته د تګ پر مهال مړه شوي دي. د دې تر څنګ د بشري حقونو ایراني سازمان حلوش هم په څو ځلې د ایران او افغانستان د پولو ترمنځ د ایران د پوله ساتو لخوا د ناقانون افغان کډوالو د وژلو په اړه راپور ورکړی دی. پر افغانستان د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي، امنیتي، د نجونو پر زده کړو محدودیت او یو شمېر نورو ستونزو له امله دې ته اړ شوي چې خپل هیواد پرېږدي او له قانوني او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته کډوال شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ کلاس ته راډیو نه اوري. افغانستان کې د ژمي پراتلو او د هوا په سړېدو سره یو شمېر بې وزله کورنۍ د سون توکو د اخیستو لپاره د خپل کور توګي پلوري. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، یو نشي کولای سون توکي واخلي. یو شمېر زاړه خرڅونکي یا د زاړه توکو خرڅونکي هغه کسان چې د استفاده شویو توکو د پیر او پلور کاروبار لري. ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته وښی.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د ژمي د پیل دویم ورځ ده او په مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو کې لاله مخ کې هوا سړه شوې، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي دوی د سون توکو د اخیستو وس نه لري، نو ځکه اړ دي چې ورته د خپل کور توکي وپلوري. د کابل اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره سایمه چې وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای سږ ژمی خپلې خونې تودې کړي، اړه شوي چې یخنۍ نه د خپلو وړو لمسیانو د ژغورلو لپاره خپل د کور ځینې توکي خرڅ او لرګي پرې واخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما د درې کورو سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کلن کور مې خپله مې کور کړی و، هغه مې خرڅ کړو. د کور سامان مې لوري ټول خرڅ کړو. چو میں کتل آگا سامان قیمت قیمت واخلا چو بیا خرسے آگن تا تا نہ گٹ کئی اور نہ تا خیر رسائی بس ما دو کور سامان پا 200-300 روپو بانے دو کمپا لے بیا دو کور سامان مثال دا دو کور دیگو نو آو بکسو نو آو دا دو کور بساری بیا دو سا آغس میں پا 2000-3000 روپے منا آو ور مکلو پا 200-300 بانے میں ور کرنے چیش کار نشنو چیش ہوکا آو پی خبر تا سو وار میں آسا ہوکا جزلا شما خود تختلار من شکم پلا و تختمنه چشنی دا ډاکټر نزخ پر ځان تر خوګه دا دوا واخره ملګه دوا اخر ما د خپل کور ته خپل زندگی اخ
د میدان وردګو د مرکز میدان خار اوسیدونکو رڼا هم ورته اندېخنه لري.
زمي پر سیدو سره موږ مشکلات نورم ډېر سي وي دي، اقتصادي مشکلات به ډېر سوي ده، نو کور کې مې خپل نه درلود لږه مې خرڅ کړله یو څه روپۍ را سره وي په مې دوه بوجې زغال وخیستل. اقتصادی مشکل هم ډیر ده، پروس کلیم هم بسی سخت زمای تیر که
ده. یو شمیر کابل خاریانو په خبره دا محل په کابل کې یو خروار بلوط لرګي تر 1500 افغانیو پورې، یو خروار د ډبرو سکاره تر 1000 افغانیو او یو کیلو بلن گاز تر 1500 افغانیو پورې پلورل کیږي. هم محل یو شمیر کهنه فروشان یا هغه کسان چې د استفاده شویو توکو دی پیر او پلور کاروبار کوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. لډلې محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل
دغه مرد ما وضعیت اقتصادیش خراب است، قالین، کاوچ، فرنیچر.
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، غلی، کاوچونه، فرنیچر، یخچال، تلویزیون او ډیر نور وسایل پلوري. زه د هغوی کورونو ته ورځم او همدا وسایل ترې اخلم. دا چې اقتصادي وضعیت خراب دی، کار نشته، خلک د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره دا شیان پلوري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په خپلو وروستیو راپورونو کې هم خبرداری ورکړی چې سږکال به افغانان یو سخت ژمی په مخ کې ولري چې په ډیری سیمو کې به د واورې ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټکنۍ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې د لیندې په دیرشمه د ژمي په لومړۍ ورځ یې خپور کړی ویلي چې په سخت ژمي کې به چې نن یې لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی لازدي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شوې دي او د افغانستان یو پر درېیمه برخه وګړي له لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم خرغلی ور رسیدلې نړیوال موضوع ته وربشو. سوریه ته د سوریه نوې واکمن او د بهرنیو چارو د وزیر لټاکلو وروسته د دفاع وزارت لپاره هم د یو مشر د ټاکلو خبر ورکړی. نوې دفاع وزیر مرهف ابو قصره د بشار الاسد د رژیم د واکمنۍ په پرزولو کې مهمه ونډه درلوده. د سوریه نوې مشر احمد الشار ویلي چې د حکومت ټول تمرکز به د دې هیواد په بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ کې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل راپور چمتو کړی. تاسو راپور واورئ. برتره ګرځو خبرونه کې نور مطالبه مشته.
د سوریه نویو واکمنو مرهف ابو قصره چې د هیات تحریر شام ډلې له مخکښو مشرانو څخه دی د دفاع وزیر پر دنده ګمارلی دی. ابو قصره چې د ابو حسن په مستعار نوم هم یادیږي د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو له ډلې وو. د هیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني وپرځوله. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې ابو قصره د اسد د واکمنۍ پر ضد د پاڅون پر مهال د یو شمیر مهمو پوځي عملیاتو مشري کړې وه. د سوریه سنا خبری اژانس راپور ورکوي چې نوی واکمن احمد الشرع چې په خوا د محمد الجولانی په نوم یادېده پرون د وسلوالو ډلو لاستازو سره په غونډه کې د سوریه د راتلونکو پوځي تشکیلاتو په اړه خبرې وکړې. د غونډې په تصویرونو کې چې سنا اژانس خبره کړې ابو قصره په داسې حال کې لیدل کیږي چې د الشرع څنګ ته ناست دی. د سوریه صدر اعظم محمد البشیر تیرونی وویل چې د دفاع وزارت په تشکیل کې به بدلون راشي او پلیکو کې به په خوانی وسلوال او هغه پوځیان شامل شي چې د اسد له حکومت څخه بغاوت کړی وو. خغلی بشیر چې په خوای په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د هیات تحریر شام په مشرۍ د واکمنې ادارې مشري کوله د هم ویلي دي چې دای به دراتلونکو دریو میاشتو لپاره د انتقالي حکومت مشري وکړي. نوې حکومت نه دی ویلي چې درې میاشتې وروسته به څه کیږي. د سند راپور لمخې پرون لدې مخکې د سوریه واکمنۍ عمومي قومندانۍ اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه. په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د سوریه د خلکو هغو هیلو ته په ځواب کې شوی چې غواړي د هیواد له نړیوالې ټولنې سره اړیکې ولري او سوله او ثبات پکې ټینګ وي. عمومي قومندانی وای و دیرش کلن شیبانی د دمشق له پوهنتون څخه فارغ شوی دی او مخکې د ادلب په اداره کې د سیاسي څانګې مشري کوله. د الشرع ډلې چې په 2014 کال کې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړل او وروسته یې څو کاله په ادلب کې د اسد د رژیم د مخالفینو تر واکمنۍ لاندې ادارې مشري کوله. د 13 نومبر میاشتې په وروستیو کې د رژیم د ځواکونو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او خارونه یو په بل پسې نیول تر څو چې دمشق ته ورسېدل. الشرع چې پروانه اونۍ کې لنړیوالو استادو سره لیدنې کتنې درلودي ویلې دي چې د ډیر تمرکز به د هیواد پر بیا رغونه او اقتصادي پرمختګ وي. هغه ټینګار کړی چې د نویو کړکیچونو جوړولو ته لیوالتیا نه لري. واشنگتن د الشرع هیات تحریر شام په 2014 کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ خو د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې واشنگتن به د الشرع پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان بیرته واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خبرونه ته خراغلې تاسو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای لوستلای او کتلای شي. اوس هم ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د یوشمیر لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایار دي چې د څخلو د پاکو بو دراوړلو لپاره اوګده مزرونه وکړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هوا په سړېدو او د ژمي پر اتک سره یې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمیر مرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډیری ساعتونه د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه. مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو خرانې ده. په تیر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوې دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغه کې هم اوبه کمې شوې او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي. خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، الاسای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ حق میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچن مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي زرینګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی ورس په ولسوالۍ کې دی وبول کمخت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو براوړو
او میاره. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو احمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم نه دي او نشتون دی. دلته هیڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو لپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یې زنانه راوړي، یې ماشومان راوړي، بخروی راوړي. ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبو منابع جوړې کاني، نلونو کې اوبه باید ساحو ته تېرې کاني شي، اوبه هم صحیح شي او خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
نن فعلاً چای خانی ما خوش شده. ما از
دی اوبو چامو غوچه شوی دا خلک به وزله دی او نور چاگانی نشی کیندلای. سیند او دی اوبو ویالی نلرو. دی کالیو منزل مو زیاد دی. مسئولین باید زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي. دی ویالی لنا پاکو اوبو دی زانونو او کالیو منزلو لپاره ګټه اخلو.
دی اوبو د برخی کارپوهان لړډلی نجیب الله سدید په افغانستان کې دی اوبو د کمښت د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان همیشه حکومت‌های ضعیف داشته و حکومت‌های ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې، خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په روسیو کې د بین المللي پیوست ستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا هم خراغلې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ په دې هیواد کې د سرطانی ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هر کال په دغه هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې د دغې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژون کې ناروغي د اخته افغانانو شمیر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر ښایي تر دې هم لا زیات وي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي بیرته راځو.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطانی ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبې وزلې کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستي ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مینه شری او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي د مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوی پلان داس دي چې افغانستان دم راشي او همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغي وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې ساش کالی په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي و چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې ساش کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوی دی. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 10 میلیونو ته رسیدلی و. چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
وړاندې په څو شیبو کې باز مونږه ونی ز خبرونه و م ورځ درته وړاندې شي. خو ترغې مخ کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي پر ټول افغانانو او نړیوالو غکړی چې د انجونو پر زده کړو او کار د بندیزونو په مسله کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. د تخار ولایت په مرکز طالقان کار کې د تیر مخام د 14 پړه د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ومنله. د دې د پړه طالبانو تر وسه څنګه دی ویلي او ازادي رادیو هم په خپلواک ډول د ایدان شیتای دی ویلي. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ په یو کان کې د چین د شاوخوا 350 میلیون ډالرو پنګونې خبر ورکوي. د امریکا پوزن نن یک شنبه ویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو الوتکه د ستر سمندر د پاسه په تیروتنه کې په ډزو کې چې هغه دوستانه ډزې بلل شوې دي وشتل شوې ده. او د ترکیه په لویدیز موکلاسی مکیننه سلور کسان هغه محل مړ شول چې یو امبولانس هلیکوپټر دی او روختون له ودانې سره ولګي.
وما ورس دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته مراپول. نن خبرې کوي چې چنئی فضانوردان له فضایي سټېشن د باندې وتلی او 9 ساعت پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړي. لداسې کتابو په مهم خبر کم چې ټول لس باندې ده خو لوستلې شاید سلګونه کال وخت ونیسي. وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري. خو بریتانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکو چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کی. نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله. د خلیل حقانی له تر وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل. خو ډېر کم کنداري طالبان حل تر سترګو شوي. د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شوی.
ټولې صفه مجلس پکوه د افغانستان څلور ژوند نه پوس دغه کوټه پوری نو ساتي خپل خاطر د دې د دې په کار دغه وی کوټه پوری هغه نورې خپل نو مشوره
د ترازو په لا کرار د حقانیانو خواته ميلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینملي ټولنه او نور افغانان هم د غوي خواته ډېر ميلان کوي.
یو مهم غلې وو چې د پاکستان د سفارتو سره د نارنګ د پخواني جهاد کمانډانانو او د ولسمو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار وسره وو. نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده.
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وای موږ پر مختللي خلک یو انجونی به مو ذکر کوي خپل هواد نه دویم افغانستان نه جوړو.
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړي دي جدا اتحاد کړي دي. دا چې اتحاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګوري موږ هم ګورو ټول ملت ګوري.
خود به خلک په موږ باندې رښتند وایي چې اسلام دی افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څوایي او حکمنان بل څه کوي.
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل. ازادي رادیو راپورونه تر لاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جماعت اصلاحي او اخواني استادان شړلي ځینو یې هرکلی ځینو پرې نیوکې کړي دي.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خبرې کړي دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي.
بیا هم ستړي مشه. د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دوه استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو درابر سره کې دوه ځنګ ټنګیدل چې تیرونه غنو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل. خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل ګوته چاته نه نیولی د څارونکو په باور لیوی و نه راهیسی په پوره شور سره د فاتحه ول اخیستلو یې داسې ښکاری شي. نو موږ به د خپل تر د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرې نږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي. خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوې څوکۍ ته نوی څوک ورواستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل لمړین وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې چېړۍ کې دېره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتګ د یوې نوې صفبندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل علا شانه دی د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه ولسوالۍ سپا مجلس پکوو، د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس دغه کور ته ګوري. نور ستاسې خپله خوښه ده، د دغه لوی پکتیا دغه لوی کور ته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه.
دلته زمونږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوې حقانی د کورنیو میراث پرونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي. پروردګار دې صبر درکړي، خدای په دنیا او آخرت درجې لوړې لره.
خدا پرې دلالت نه کوي چې دې سره یو جګړې ته ورسیږي یا د خلیفه سراج الدین حقانی د تره د شهادت څخه وروسته د هغې سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیر پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې دی یو سنګر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نه موږ او تاسې د مخکې څخه لیدلی دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی تر اوسه پورې کار کوي. دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف. نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د قندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده. خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړای شوه. بلخوا امرالله صالح دغو ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلی مثبته هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار ورسره و. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې وطن مد اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخصوص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرم دری زغوندې ښکاري ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د پخوځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګه بخپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملاحبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلی نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیلي ورنکه سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی.
د حقانی شبکې او د کندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شر نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي، او دا په خپله یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي. په تیره بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري، دوی دا ټوله په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري، بلخوا د کندهار غي چې دی هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې ځان خوبه دي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهار شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لهذا داسې معلومیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسلوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت لامله پارولی دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریا یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو غبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتبو روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې دی د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبان ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلې شوې ده، دا دنیا چې دی د یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتې کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی را مخې کړی دی او دی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي، او د هماغه دین څخه چې دی دې ته د الله را وکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خلاف کاذب روایت تکراروي او ملاتړ کړی دی. دغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دي. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګوره اقرا بسم ربک الذی خلق، همدا شانته کله چې د دو کورنیو دو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغې کې دخالت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمر روان دي؟ آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي، او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول، او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفق شویو استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتونه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 30 استادان تازه منفق شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یاد ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نخبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لري شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي و پوښتنه خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډیر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک دغې نه تېښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپل د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نور د سقوط کیسه د 4 کال پر رسیدو زړیدونکې ده، خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پریکړې روسیه زړه ورکړه چې اوکراین باندې بریدو کې. خو ټرمپ دا نه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پرېښی. حال دا چې د ده په وینا اوسمهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر تاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید یو ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانی او اتانې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کیږي د جنوري په 6 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دې پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانان ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغیرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کیږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګ د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکی بشری او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او څنګه ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو تیره ونه بل اخره د طالبانو لراتک درې کال وروسته یو طالب چارواکی ومنل چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګ کړی ده او هر ډول ازادي ترې اخیستي. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندان ول منلو انکار کوي او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې آزادې بللې. په ټولنیز رسنیو خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وای. په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغان رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغه څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وځ کړي سانسور نه شکایت وکړ او دای ومنل چې رسنۍ لستونی نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي چې رسنۍ ته ټول ازادي ورکړي دي، په داسې حال کې چې د لزګونه خبر اعلانو سیاسي شونونکو د نیولو شکنجه کولو او غواخلو خبره شوې راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیرونه د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړ سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیز رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور راخپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څیرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایي شوي او په مسار او خزینه اکاونټونو ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هر ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته کنځاوي کوي. یو شمیر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپل فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د ونۍ په اخر کې بیا دردونکې خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې لامل یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. له دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پېښه هر ځای کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې کڅه هم افغانستان کې حکومت لړ ډریوران سره ډېری ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په څیره د نشي نخې ژر معلومول شي او پیغام له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووزي او لر سړک د نشي ډریورانو استفاده ختم کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکو سنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړول شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمند کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 ټریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې سی ایم ایس ای وای دا کارنامه د کایژو زی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هیلمز 8 ساعته او 6:50 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 3 دقیقې قدم وهه، خو د امریکایانو ریکارډ مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او نه ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم راغړم، خو هر اونۍ د ازادۍ لپاره سپونه له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.